دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو زه وحید فیضیم په موکید دی مهال خبرونه ته د ناتو سازمان عمومي سرمنشي یان سټونټربرګ وايي په افغانستان کې د دغه تړون د ماموریت پایترسیدل لیات هوا سره د همکاریو د پایترسیدو په معنا نه ده نموري پرونه وخت خبر اعلان ته ویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دغه تړون ماموریت د ختمېدو په حال کې د خو ناتو به د افغان سرتیرو ملاتړ ته دوام ورکړي هغه زیاته کړی چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت پایترسیدل به لاونه سانس د همکاریو نوې فصل پرانیزي سټونټلبرګ همدارنګ ویلي چې دوی اوس لا ونسانس د مالی مرستو برابرولو زذکرو او همدارنګ د نړیوال ټولنې د ملاتړ لپاره د لارو چارو لټولو په حال کې دي هغه په ونسان کې د سولې او سیاسي حواري لاري د روان جګړې پر پای تر رسیدو باندې چې د تیرې لاستراونې پکې خوندي شي ټینګار کړی دي او یو ځل بیا یې ویل چې ناتو د ونسان د سولې بهیر څخه ملاتړ کوي ناتو د محل په افغانستان کې شاوخوا وزره سرتیری لري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تر دې مخکې ویلي چې افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته به دغه هیواد منځوي نشي بلکې لنړیوال ټولنې سره به د اړیکو نوې فصل پرانستل شي د امریکا د متحده ایالاتونو د وسلوال ځواکونو عمومي لوی درستیز جنرال مارک میلی ویل افغانستان څخه د ځواکونو استل په دې معنی نه دي چې طالبان به بریالي کیږي جنرال میلی پرون په پینټاګان کې خبر اعلان ته ویل چې زما د مسلکي نظامی اټکل لمخې دا سند چې طالبان به بریالي کیږي او کابل به سقوط کیږي هغه ویل زه شاهدم چې افغان ځواکونه د مبارزې ورته لري موږ د هغوی ملاتړل د خو د جګړې رهبری د هغوی په لاس کې ده نو موري د سمحال د خبره کوي چې د جنوبي ولایتونو په ګړوند افغانستان په یو شمیر سیمو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې زیات شوې دي او دوړه خواوی یو بل ته د درانه تلفاتو د اړولو ادعا کوي د امریکا د دفاع وزیر لوئټ آستن ویلی چې د هیلری افغان ځواکونو طالبان د بریدونو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو د نړیوال محکمې له څارنوالۍ سره د خبر لپاره د هالن هاګ خارته تللی دی د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې خغل اتمر او ورسره پلاوی به د دې سفر پر مهال د جرمونو د څېړنې لپاره د حکومت پر عملی پلانونو رڼا واچوي او په افغانستان کې له 2003 کال راوروسته موده کې د شوی جرمونو د څېړنې په برخه کې بعد د مرستي او ملاتړ غوښتنه وکړي افغانستان په همدې کال کې د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ نو ځکه دا محکمه چې د هالند په هاګ خار کې ده کولای شي له 2003 کال وروسته جرایمو په اړه تحقیقات وکړي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د جرمونو نړیوال محکمې د خپل صلاحیتونو او د جګړې د متضررینو او د بشري حقوقو د مدافع ډلو د غوښتنو په اساس په افغانستان کې د تیرو کلونو په جګړو کې د جنگي او بشري ضد جنایتونو اړوند شکایتونه راټول کړي دي او په دې برخه کې د عملی او مستقیمو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده بلخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو دریو نیو کې د طالبانو په يرغليزو او هدفي بریدونو او چاودونو کې کابو سل ملکيان وژل شوی دي د دغه وزارت ویان طارق قاریان د پنځشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د روژې میاشتې له پیل څخه تر اوسه په افغانستان کې لس زر مرګ بریدونه او شاوخوا سل چاودنې کړې دي ښاغلی قاریان وایي چې په دې موده کې طالبانو څخه باندې ډیرش هدفي بریدونه هم ترسره کړې دي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان زیاته کړې چې په دې موده کې کابو 200 ملکيان ټپین شوي هم دي طالبان تر اوسه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د راپورټ خبرګون نه دی خودلې د ملي اردو یو چارواکي دا کړې چې په بغلان ولایت کې سل وسلوال طالبان ته مرګ جوړ بلاوخته ده د افغانستان په شمال کې د کمانډو لمړی قوا قومندان ډګروال سفی الله محمدي نن رسنیو ته په یو لیګلی ویډیوي پیغام کې ویلي چې وسلوال طالبان ته نږدې په 8 ساعتونو کې دغه مرګ جوبل په نهرین مرکزی بغلان او د هنی غوري ولسوالیو کې اړولې ده خغله محمدي وای
دښمن در ایچ لای ساتو کېشته بیشتر از 100 نفر
تر سلو ډیر تلفات لري دوی له ملي پولیسو ملي امنیت او ملي اردو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی تیر شپه دا تازه دمه ځواکونو له سیدو سره د دوی مرګ جوبل زیاته شوی که خدای کول موږ عملیات به دوام لري
بلخوا دفاع وزارت نن په یو خبر پانه کې ویل چې په بغلان ولایت کې دفاعي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. په بغلان ولایت کې پروستي ورځو کې جګړې زیات شوې او تیر چهارشنبه بورکول سوالي هم د وسوال طالبانو لاس ته ورغلې و. چرواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې دوه نفوذي کسان د ملي اردو و سرتیري وژل دي. د 203 تن د قلو اردو ویان ایمل خان مومن نن ازادي راډیو ته ویل چې د غپی خطر شپه په میدان خار کې شوې ده. خاغلی مومن زیاته کړې ده چې د مرکز اړوند په پولات خان سیمه کې زموږ په یو پوسټ کې دوه نفوذي کسان له طالبانو سره لاس یو کړی، دغه پوسټ ته ننوتلي او زموږ و تن سرتیري شهیدان کړي او یو تن ټپي کړی دی. خاغلی مومن زیاته وی چې نفوذي کسان تر پیښې وروسته له سیمې تښتیدلي او د پوسټ ټول تجهیزات وسلي او وسایل لزان سره وړي دي. د دې حمله مسله تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستې. تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو نه خبر ناوړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکرایني چارواکو سره په کتنه کې یو ځل بیا د دې هیواد څخه د واشنگټن پر ملاتړ په داسې حال کې ټینګار وکړ چې کیف او مسکو ترمنځ کړکیچ زور اخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره په کتنه کې د اوکراین د خاورې پر بشپړتیا او خپلواکۍ باندې هم ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان د اوکراین سره د دیموکراسي په غختل کېدو، د بنسټونو پر رامنځته کېدو، د اصلاحاتو په پلي کولو او د فساد پر وړاندې مبارزه کې د امریکا پر ژمنو خبرې وکړې. برتانیا په پام کې لري چې د مصنوعي سا اخیستنې زر ماشینونه یا وینټیلیټر او د اکسیجن د تولید درې دسکاګان هند ته ولېږي. د جنوبي اسیا د څانګې لپاره د برتانیا د حکومت یو وزیر لارډ احمد د پنځشنبه په ورځ ویل چې د برتانیا حکومت لږ تر لږه 1500 وینټیلیټرونه او د اکسیجن د تولید درې دسکاګان چې په یو دقیقه کې د 1500 لیټره اکسیجن د تولید وړتیا لري هند سره مرسته کړې ده. د جمعې پورس په هند کې تازه 4,14,118 کسان په کورونا ویروس اخته شوی دي. له دې سره په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د ټولو اخته شویو کسانو شمیر له 1.4 میلیون کسان څخه واوخت. د هند روغتیا وزارت وایي چې د کورونا ویروس له کبله 3,915 کسان مړ شوي چې له دې سره د ټولو مړ شویو کسانو شمیر له 2,43,300 ته ورسید. روغتیایی چیرون که وایی چه دا ارقام کم حساب شویدی. داودو دی محال خبرونه.
خبرونه مو دا امریکا جاغ آشنا رادیو چخوا وریدل. در نوریدن که زموش پا دیخ پروانه که دا افغانستان سیمه او نری دا اوسنویو روانو حالات پا باره که مهم مطالب لرو هیله دا چخ پروانه تر پایه واری. لومره با دا رپورت واری چه دا ناتو عمومی منشی وایی په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت پایته رسیدل له دغه هیواد سره د همکاریو د پایته رسیدو معنا نه ورکوي. د بلې خوا اروپایي ټولنې، ناتو او د افغانستان لپاره د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ځانګړو استازو په یوه ګډ اعلامیه کې په افغانستان کې د زور له لارې واک ته رسیدو د هڅو سره کلک مخالفت ښودلې دي. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ د پنځشنبه په ورځ د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د وضعیت په باب د معلوماتو پر مهال ویل چې له دغه هیواد څخه د ناتو ځواکونو د وتلو بهیر روان دي. د ناتو عمومي منشي په خپله وینا کې طالبان ته خبرداری ورکړ چې کله افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو پر مهال پرې برید وشي نو د دې سازمان د ورته غبرګون سره به مخ شي. یانس سټولټنبرګ ویل چې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو وتل د دغه هیواد سره د اړیکو د پېټر سوالو معنا نه لري.
د قاتم لاتر ماموریت په پای کې افغانستان څخه د ناتو د ځواکونو وتل د دغه هیواد سره د همکارۍ پېټر سوالو معنا نه ورکوي، بلکې موږ اوس مهال په دې غور کوو چې څنګه مالی ملاتړ او ټریننګ برابر کړو او هم د مدني ټولنې څخه ملاتړ وکړو.
افغانستان
هغه ویل چې ناتو په افغانستان کې د سولې هڅو کلک ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې او سیاسي هواریا کولای شي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې چې افغانانو او نړیوال ټولنې د ګډو هڅو په پایله کې ترلاسه شوي وساتي. د ناتو عمومي منشي د دغو سرګندونو سره سم نن د جمعې په ورځ افغانستان لپاره د اروپای ټولنې، ناتو، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، برتانیا او امریکا په یوه ګډه اعلامیه کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي په افغانستان کې د زور له لارې واک ته رسیدلو د هر ډول هسي کلک مخالفت شوه. په دغه غړی اعلامیه کې افغان امنیتي او دیپلوماسي ځواکونو ته د مالی ملاتړ برابرولو په باب ځانګړې یادونه شوې ویل شوې چې دا ډاډ به ترلاسه شي چې افغان امنیتي ځواکونه د کورنۍ او بهرنۍ ګواښونو په وړاندې له ځان څخه دفاع وکړي شي. په دغه غړی اعلامیه کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه هم کلک ملاتړ څرګند شوی ویل شوې چې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر باید طالبان ته د سولې د خبرو د ځنډولو بهانه ورنکړي. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هم په سختو ټکو غندل شوی. په دغه شل مادهیزه اعلامیه کې د طالبانو هم غوښتل شوي چې د بشري نړیوالو قوانینو له مخې دي اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارو ته د فعالیت اجازه وي. دا اعلامیه په داسې حال کې خپره شوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د پیلېدو سره سم یو ځل بیا جګړو زور اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په تېره اوونۍ کې طالبانو په افغانستان کې پر افغان امنیتي ځواکونو 800 بریدونه کړي، خو د دفاع وزارت وایي چې دغه بریدونو د مخنیوي وړتیا ترلاسه کړي او اوس مهال افغان امنیتي او دیپلوماسي ځواکونه په افغانستان کې ټول عملیات خپلواک ډول پر مخ وړي. دفاع وزارت مرسل وایي په واده باندې امریکا غږ شنه اړتیا ویل چې د هلمند او غزنی ولایتونو په ګډون په روانو جګړو کې هم یوازې افغان امنیتي او دیپلوماسي ځواکونه برخه لري.
نیروای امنیتي او دفاعي افغانستان بګونه
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک ډول عملیات طرح او پلان کوي او ډیر دقیق او مؤثر ډول عملیات سرته رسوي. کوم عملیات چې په هلمند کې شوي همداشان په غزنی کې او په نورو ولایتونو کې په ځانګړي ډول په ورستۍ ورځو او ونیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په خپلواک ډول ترسره شوي دي.
د مخه د فرانس پریس خبري اجنس په هلمند کې دولتي شورا د یو چارواکي لخوا ویلي چې د هلمند په عملیاتو کې امریکایي ځواکونو افغان ځواکونو سره مرسته کړې. طالبان د ناتو عمومي ملشي سرګندولو او هم افغانستان لپاره یو شمېر لویدیځو هیوادونو او ټولنو د جمعې د ورځې اعلامیې ته غبرګون لري. خوله
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې بیل بیل ډلې هڅه کوي ترڅو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خپل نفوذ کسان دننه کړي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت وایي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته د نفوذ کسانو د دننه کېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. ممتاز بهیر په دې باره کې له کابل څخه رپورت راستولی.
ل افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو بهیر لپاره لورسته د دغه هیواد د ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی شبکې په ګډون مختلف ډلې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د خپل نفوذي کسانو د دننه کولو هڅه کوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا سر مفتش اداري یا سیګار هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2021 کال په لومړۍ ورځ او میاشتو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د داخلي بریدونو کچا 23% لوړه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د افغان نظامیانو لیکو ته د نفوذي کسانو د دننه کېدو په اړه وویل
شبکې
حقانی شبکه او ځین نور کسان دننه کیږي. طبیعي ده چې هغوی له هر غولونکو لارو کار اخلي او یو شمیر کسان یې نیول شوي هم دي او په خواشینۍ سره یو شمیر پیښې رامنځته شوي هم دي. د سیګار د وروستي راپور په اساس د روان میلادي کال د جنوري له پیل څخه د اپریل تر پایه پورې د افغان ځواکونو په لیکو کې 1.5 داخلي بریدونه شوي چې له امله 115 نظامیان وژل شوي او کابو سلويخ ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د راپور ته په خبرګون کې امریکا غږ ته وویل چې د پخوا په پرتله د افغان ځواکونو په لیکو کې داخلي بریدونه کم شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فوادمان وویل چې په دې برخه کې ټولې نیمګړتیاوې له منځه وړل شوي دي. همداشان د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق قاریان په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د قسمت جلب و جذب ما پروسه شفافیت داره.
د جلب او جذب په برخه کې موږ د شفافیت پروسه لرو. هغه کسان چې لیکو ته دننه کیږي نو باید د یوې شفافې پروسه لارې دیدن نشي تر څو معلومه شي چې څوک معتاد نه وي، څوک نفوذي نه وي او یا د چا لخوا استخدام شوی نه وي. په دې مسلې غور شوی دی. کلی
مسله سرش فکر
شوه. طارق قاریان زیاته کړه چې د پولیسو په لیکو کې یو شمېر نفوذي کسان نیول شوی هم دي او د نورو د تشخیص او پیژندلو لپاره هم هڅې روانې دي. د افغانستان ولسی جرګه هم د افغان ځواکونو په لیکو کې داخلي بریدونه تاییدوي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون رئیس خان اغا رضایی که څه هم د سیګار راپور ردوي، خو وایي
معلوم است که دشمن از هر گزینه ای که بخواد
څرګنده ده چې دښمن له هرې لارې څخه چې استفاده کولی شي غواړي خپل نفوذي کسان د افغانستان د نظامیانو لیکو ته دننه کړي. یو شمیر پیښې هم رامنځته شوي چې موږ تلفات هم لرو، خو دا چې 20% زیاتوالی پکې راغلی دا موږ نه تاییدوو. د پوځي او استخباراتي چارو کارپو جاوید کوهستاني امریکا غږ ته وویل چې د حقاني شبکې او نورو ډلو په 2008 او 2008 کلونو کې د افغان ځواکونو په لیکو کې د نفوذي کسانو د دننه کولو له لارې څخه په استفادې تر ډیره بهرنیان په نښه کول، خو له هغې وروسته د افغانستان په اردو او پولیسو کې د نفوذي کسانو د مخنیوي لپاره کړنلارې جوړې شوې. جاوید کوهستاني د سولې خبرو او په دغه بهیر کې د طالبانو دریځ ته په اشاره وویل دا شرایط زمینه برابروي چې یو شمیر کسان د قومي، ژبنۍ، سمتي او فرهنګي اړیکو یا سیاسي مخینه په اساس لیوالتیا ولري چې د ځان د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره همکاري وکړي، اړیکې ونیسي او له طالبانو سره یو ځای شي. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت باید د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مورال ورکولو او د سیاسي کار لارې د نفوذي کسانو او یا مخالف لوري سره د هغوی د یو ځای کېدو مخه ونیسي. همداشان دغه کارپوهان ټینګار کوي هغه کسان په ځانګړې توګه له بهر څخه راستانه شوي افغانان چې غواړي د اردو او پولیسو په لیکو کې جذب شي په اړه یې باید جدي او ژورې څېړنې وشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې تیر شپه د حکومتي ځواکونو څلورو پوستو سقوط کړی او چارواکي وایي چې د دواړو غاړو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. د الینګار په مسیر کې د نورستان ولایت درې ولسوالۍ هم پرتې دي او اوس په سیمه کې ولسي خلک د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي، ځکه لارې په تړل سوي دي. زموږ خبریال ذبیح الله غازی د لغمان د روان وضعیت په اړه رپورټ رالېږلې دی.
حکومتي سرچینې تاییدوي چې تیره شپه د لغمان په الینګار کې طالبانو د محلي اردو درې پوستي او یوه د ټولي قرارګاه سقوط کړي، خو دواړو غاړو ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتې، ځکه ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړتوب له پوستو ایستل شوي دي. یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته تایید کړه چې د الینګار پورې تړلې د ادها پله، سندروا او ګنګل پوستو په ګډون په منګو کې د محلي اردو قرارګاه سقوط کړی او اوس پرې د طالبانو ولکه ده او سرتیري سلامت له سیمې ایستل شوي، خو وسلې طالبان وانو اخستې دي. د الینګار ولسوال نصیر احمد همت امریکا غږ ته وویل چې د تیر شپې په جګړه کې هیڅ طالب یا حکومتي سرتیر نه وژل شوی او نه ټپي دي او وایي دا د اندېښنې وړ یوه مسله ده. دا په تیرې اونۍ کې په الینګار کې ومه پوسته ده چې طالبان نیسي او حکومتي ځواکونه ترې سلامتی ستل کیږي. د لغمان د ولایتي شورا استازي ګلزار سنگروال وایي د قومي مشرانو په منځګړتوب د پوستو په سقوط کې د امنیتي ځواکونو وسلې او مهمات طالبان واخیستې دي، خو سرتیری سلامت دي.
سقوط کم تلفات نه لري، سقوط کې وژل شوی نه دي، یو جرامت یا د تفاهم په صورت کې دا پوسته منځته کې مش امنیتي دفاعي ځواکونو بریښې دي.
او اجي سر دا منځګړتوب دا تفاهم څنګه شوه دی، دا څه قصه شوه؟
نه پیګما تفاهم څنګه صورت نیولای دا وسنګرو حتمان اردو او ترڅنګ طالبانو دوی سپینګری مې سکي کړی دي چې موږ تاسو پروګرام او بغیر د کوم جنګ نه خپلو پیسو ته نسی او تاسو چې کوم دغه پوستې دا موږ ته راپړې دي.
موږ د هغې جرګګۍ یو استازې پیدا کړ چې تیره شپه د حکومتي سرتیرو او طالبانو ترمن جولجاړې کړو. ډاکټر زاکر وایي د منګو قرارګاه طالبانو نیولې و چې ورسته دوی یو نور قومي مشران ورغلل او د سرتیرو د سلامت استلو لپاره جرګه وکړه. دی وایي د محلي اردو یو سرتیری د الینګار په ولسوالۍ سپارلې دي. ښه، او بیا د هغې نه وروسته طالبان ساحې ته راغله که نه؟
زنگ ہوا
خود پوز د 201 سیلاب قلوردو مرستیال ویان سید مقصود صاحب زاده وای د قلوردو قماندان پخپل لغمان ته ورسیدل او د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په لنګار کې جګړه روانه ده. هغه د سقوط شو پوسټو په اړه څه نه وای؟
قماندان صاحب قلوردو خپل د لغمان مرکز ته ورغلی دی. هلته د ګډو امنیتي ځواکونو سره خپله دغه لغمان کې جګړه څاري، جګړه جریان لري. د جګړې په لومړۍ کرښه کې اوس هم جنګ روان دی. دقیق معلومات تر اوسه نشته. ما ورته وویل جنګ روان دی، نو د جنګ په وخت کې د تلفاتو د هغه په اړه هېڅ معلومات ممکن نه دي.
دا لنګار په مسیر د نورستان درې ولسوالۍ پرتی دي چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو لنګار ته په ورغلي سرک کې لوی کمرې اچولي او موټرې تګ راتګ نشي کولی. ځایي خلک وایي په کورونو او دوکانونو کې سوداګانې مخ په خلاصېدو دي او د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. ناروغانې په کورونو کې ایسار دي او ژوند یې د پانډ او پړانګ تر منځ دی.
لغمان میتلان لاره بنده ده د ولسوالۍ مابین کې. لاره بنده ده، د خوراکي توکي انډیوال سره ډېر مشکل سره خلک اخته دي او ډېر هغه سره ستونزې سره مخ دي. او دا لاره بېخي زه ته زرکه خلاص ډېر ښه به یې وده. بېخي هېڅ شی نشته، دا خلک هغه دي، وضعیت یې خراب ده او بس ساحه ډېره جنګ لاندې ده. لارې بندې کړي، مشکل زیات دي.
د مرکز محتلام او لنګار او سایه ترمنځ دوه عمومي لارې غځېدلې چې دواړه د عام ولسو ترافیکو پر مخ باندې تګ لپاره تړلې شوي دي. هلته خوراکي توکي نه پیدا کېږي. که پیدا هم شي نرخونه ډېر لوړ تړلي دي. اخیستلې دي هم د ولس له وس نه بهر خبره ده. ښوونځي دلته بند دي، روغتیايي مرکزونه بند دي، ناروغان ټول په کورونو کې پراته دي.
د طالبانو ویان زبیولا مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې لنګار کې د افغان ځواکونو لویه قرارګاه نیولې او څوارلس سرتیري تسلیم کړي دي. ولسي خلک اندي خمندي چې که حکومت زر تر زر لاس په کار نشي نو د لنګار ولسوالۍ ودانۍ او درې څیرمه پوستې هم د محاصرې په حالت کې دي او د نورستان نورګرام دواب او منډول ولسوالیو ته هم خطر پیښولی شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا هم نړیوال رپورټونه. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي دي چې د مرکزی مدیترانې د سمندرګي په اوبو کې د کشتیو د ډبېدو په پیښه کې د هغو کډوالو د مړینې کچه په فوق العاده ډول لوړه سوې ده چې په خپلو وطنونو کې د ظلم او یا اقتصادي ستونزو په سبب تښتي او د سیاسي پناه په امید او هیله یې لویدیځ اروپا ته د رسېدو تکل کړی و. له جنیو څخه د خبریالې لیزا شلاین درالیږلې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری او د مهاجرت نړیوال سازمان وای چې سکال تر دې دمه لږ تر لږه 1500 کسان د مرکزی مدیترانې د سمندرګي په خطرناکه ابي لار باندې اروپا ته درسېدو د هڅو په دوران کې د ډوبېدو لامل مړ شوې دي. تیر کال هم په همدې موده کې 150 کسان په اوبو کې ډوب شوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو دا دواړه ادارې وای چې یو سل دیرش کسان یوازې 13 میاشت د لیبیا د ساحل سره څیرمه د یوې ربړي کښتۍ د ډوبېدو له امله مړ شو. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د تازه رپورټ له مخې د مړینې یو غټه وجه دا وه چې د نجات او ژغورنې په خاطر پر خپل وخت اقدام ونه شو او نه ساحلي محافظینو د خطر زنګونه او نارې واورېدلې. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری ویاندا میرمن کارلوټا سمې وای سکال 1500 کډوال او مهاجرین د هغو ربړي کښتیونه ژوندي وژغورل شو چې د لیبیا د ساحل نه حرکت کړو او د سمندر توپانی څپو راګیر کړو. نوموړی وای چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه زر تنه کډوال د ایټالیا د سیسلی د ساحلي ښار سمندري محافظونو وژغورل او اجازه ورکړه چې د سیسلی د ټراپانی په بندر کې راحت شي. څلور سوه او 500 نور مهاجرین او کډوال د سی واش په نوم د یوې خیریه موسسې د کښتۍ د عملې لخوا د سه شنبه په ورځ په اوبو کې له ډوبېدو نه ژوندي وژغورل شو. دغه کډوال او مهاجرین چې په لویدیځه اروپا کې د ښه ژوند د پیل کولو په هیله په یوې داسې بیکاره ربړي کښتۍ کې سفر پیل کړو چې د سمندري سفر ظرفیت نه لري څو ځلې د عاجل مرستې غوښتنه کړې وه. نوموړي زیاته کړه:
We have noticed a high presence of minors, many of whom are unaccompanied. The majority of arrivals originate from Mali and the Sahel, West Africa area, Eritrea and North Africa.
منګوس ګورو چې په دغه کډوالو کې یو زیات شمیر د کم عمر ماشومان هم شامل دي چې نور کډوالو سره ملګری کیږي او اروپا ته د رسیدو هڅه کوي. د دغه کډوالو اکثریت د افریقا د ساحل، لویدیځ افریقا، اریتریا او شمالي افریقا د هیوادونو اتباع دي چې د نفوسو زیاته برخه د وسلوالو شخړو او جنګونو په وجه باندې په داخل کې بې ځایه شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې سکال د تیر کال په پرتله د دغو کډوالو په شمیر کې 170% زیاتوالی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ ویاندې ویل چې یونیسیار او نور شریکانې د ایټالیا د حکومت سره خبرې کوي چې د دغو خلکو لپاره د خپل ساحل په غاړه ځایونه مشخص کړي، باید چې په کمپونو کې ځای ورکړي.
We gather in the past few days several testimonies also from minors.
موږ د تیر څو ورځو په دوران کې د یو شمیر هغو کمومره کډوالو گواهی او شهادتونه راجمع کړي دي. وای چې دوی په لیبیا کې په محبسونو کې اچول شوي وو. کوم کسان چې لبن نه آزاد شوي دي عصبي او رواني ستونزې لري. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ په نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی دی قوانین اصلاح کړي او نړیوال باید د دې ستونزې د رفع کولو لپاره متبادلې لارې ولټوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ وایاندې په دولتونو او حکومتونو باندې غږ وکړ چې د کډوالو د لېږدولو، د ځای پر ځای کولو او له خپلو کورنیو سره د یو ځای کولو په خاطر بشري کاریډورونه یا دالانونه جوړ کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. د ایران اټومي تړون ته د متحده ایالاتو بیرترستنېدو او د دې د بشپړه او مؤثر پلي کېدو څرنګوالي په اړه خبرې دوام لري. ترنوکي وايي په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د خبرېدو ګواښ لا پام نه سي غوځول کېدی. د امریکا ژغ خبريال دل ګاولاک د عمان څخه راپورټ را لېږلې چې نظرانه یوسف زیه تاسو لولي.
ډیوډ شنکر چې د نږدې ختیځ پالیسۍ لپاره د واشنگټن په انسټیټیوټ کې یو لوړ پوړی چارواکی او د ټرمپ د ادارې د منځني ختیځ په خوانی سلاکار دی، هغه او نور د سیسټرون کې وایي چې ایران د دې لپاره ډیر بې قرار دی چې د هغوی د اټومي وسلو په سر لګیدلې د هغوی نه بندیزونه لري کړی شي. یادونه ورده چې د اوباما په وخت کې چې د ایران سره د اټومي وسلو په سر باندې کومه موافقه شوې وه، د هغه په اساس باندې د ایران ځینې بندیزونه لري کړی شي. خوشن کروایي چې امریکا باید اوسنۍ خبرې هم ګړندې کړي چې ایران د ناوړه چلند او په سیمه کې د هغوی د لاسوهنې په معاملې باندې خبرې وشي. هغه وایي
enough sanctions are lifted, there'll be insufficient leverage to get the Iranians to discuss any of the other elephants in the room.
که زیات بندیزونه لري کړی شي نو امریکا به ډیره ګټه وانه خلی تر څو د ایران سره په هغه مسلو باندې بحث وشي چې هغه لوی مسلې دي چې په هغه کې د ایران د توغندیو او د شیعه ملیشو نه د هغوی ملاتړ شامل دي چې په منځني ختیځ کې ورانکاری کوي. داسې ښایي چې ایران د عراق نه واخله تر یمن پورې او د سوریې نه واله د لبنان پورې د خپل فشار کمپاین تعقیبوي. هغه په عراق کې د متحده ایالاتو په پوځي اډو ورستي بریدونو ته اشاره وکړه او هم دغه سي د یمن حوثي یاغیانو لخوا په سعودي عربستان د بي پيلوټه الوتکو بریدونه یاد کړل. یادونه ورده د بایدن ادارې د حوثيانو ډله د ټیررستي ډلې په لیست کې اچولې ده. د فاینانشل ټایمز نړیوال چارو مدیر ډیوډ ګارډنر د کولمبیا په هنتون نړیوال مرکز ته په خپلې یوې وینا کې ویل چې هغه د بندیزونو په ځواب کې دالې درې دي چې ایران ډېر کمزوري شوی دی. هغه زیاته کړه
Iraq, Syria, Lebanon. This is not an arc, an axis of power. It's an arc of failed
Iraq, Syria, Lebanon هغه ملکونه نه دي چې هغه زیات قدرت لري، بلکې ناکام ملکونه دي. ایران د قاسم سلیمانی نه وروسته د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ دی او دا نشي کېدای چې هغوی یوازې د ملیشو او د توغندې په زور باندې دغه کار وکړي. ایران ډیر کوشش کوي چې د هغوی نه بندیزونه لری کړی شي.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.